مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي ز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی حصر کې هم وړاندې کړو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ویان دی منور شاه دی
د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وای مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د پختلو د سیمونه نه بدلوي د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ او سخت دریځې خلاف جګړه د سیمې هیوادونو ته په شریکه تر سره کول پکار دي او د عراق وزیر اعظم وای امریکا د دوی د اجازه بغیر ځانګړي ځواکونه عراق ته نه استوي او اوس د خبرونو تفصيل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو وار بیا ویل چې مرکزی حکومت د لارې د پښتنو د سیمونه نه هړوي د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي ویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلوي خو ملت پال پښتانه سیاستوال پر باور نه کوي وای په دې منصوبه کې د پښتنو حق وهل کیږي د خیبر پښتونخوا امنیتی چارواکي وای چې کوهارت کې هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نمونه مولوی عبدالسلام حضرت علی مجیب الرحمن او سبیل یحییٰ وو د دې کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې و د پاکستان د خزانه وزیر سخدار ویلي حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو او جګړو لوجه به کورشوي د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتلونکي کال تر پای خپل سیمو ته ستانه کړي نو موړي پرون په لاهور کې رسنوي تخپل وینا کوي ویل د سلورو لکو کډوالو کورنوي نه او یا زره واپس خپل سیمو ته ستانه کړي شوې دي سخدار همدارز ویلي چې ضرب عزب عملیات به د 2014 کال اخیر پورې په کامیابی سره ورسیږي په مومند ایجنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقۍ ورکولو وعده کوي خو تر اوسه یې عملی نه کړي په مومندو کې د کریم خان په نوم یو استاد نن مشال ریډیو ته ویل
زمنګه جایز مطالبه دي زمنګه جایز مسائل دي چې پټه سیکریټری په خپل باندې هم مني خدایي به وجود هم د حل کولو ایس قسمه اوسه پورې په ګامونه پورته نشو زمنګه د مومند جنسي تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګه ترقې به څنګه کیږي دا به ایکارد په تشپګ ورځو پورې دا شانې جاری کلاس به ایکارد وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ د ټوله فاټه ټیچر شې نه دا په شریعه دستور باندې ال ته درنور کوي
د یادونه ولدا چې په سکولونو کې امتحانات را روان دي او د سیمه ماشومان د یو شمیر اندېخنو سره مخ دي بلخوا فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اکلس نه دی ویلي نن د پښتون ملت پال سیاستوال او لیکوال عبدالسمد خان اچکزي 200 اتلین منزل کیږي نو موړي له برتانویانو سره د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 نیټه په کوټه کې په بمی چاودنه کې وجل شوې وو هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی او د لاسو په خواو شاو کې کتابونه لیکلي او ژباړلې دي عبدالسمد خان د 1908 کال د جولای په 2 نیټه د بلوچستان په ګول ان اسیمه کې زیږیدلې وو نو موري د خپل سیاسي جدوجہد پر مهال د برتانویانو او د پاکستان د جوړیدو نه پاس د پاکستانی واکمنانو په لاس خواوښه ډیر ښکاله قید هم تیر کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف په ګډه مبارزه ټینګار کړې ده د یاد وزارت معاون نصیر احمد اندیشه وای چې دغه مبارزه یوازې د افغانستان ذمہواری نه ده نو مولیدا خبرې نن په هغه یو ورځنی سیمینار کې وکړي چې د ایشیا زړه هوادونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی وو خغلی اندیشه زیاته کړه په کار دی چې د سیمې هوادونو هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپل هڅې زیات کړي پرون په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو بهرنو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناتو مشر ینس سټولنبرګ خبریالانو ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. نوموړي زیاته کړه له همدې وجې به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو پکار دي چې له عراق سره یې د عراق نه یې اجازه واخیستل شي. نو مولیدا سرګندونه د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته د کړي پرونی هغه خبري ورسته کړي چې ویلی وو امریکا به د داعش خلاف د ځنګلو عملیاتو 200 سرتيري واستوي. دا څرګندوي چې دا ځواکونه به د عراق په خپلواکا کوردی سیمه کې ځای پر ځای شي. خو حیدر العبادی ویلی چې دوی د عراق په خاورو نور بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. او بل خبر دا چې د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منزور کړی چې په انقره د روسی جنگی الوتکه د وشتلو په خبرګون کې لګول شوې دي. پرون د حکومت په ویب سټ خبره شوې د مدودیف د فرمان کې راغلی چې د دسمبر لومړۍ نیټه نه بعد ترکی ته په ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغه ته اجازه وي چې روسی سیلانیان خپل هیواد ته ورستنوي. همدار د جنوري لومړۍ نیټه څخه بعد ترکی په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وی. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زمونږه خبريال احمد الله د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 13 پیسې او 107 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او واست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سنتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول.
قوم نیشنل ګوند د کاشدر او ګوادر ترمنز په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاج کړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو چلورو وسلوالو ته په کوهاټ کې 500 ورکړل شوی ده. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نویو لګول شوی ټکسونو پیسې به پر کډوالو لګول کیږي. یو کډوال وایي د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي.
چې کومه خبره دی کوي دا خلی خبره کوي او زمونږ غوینه سوداګری دا مونږه دا ریکوست کوي چې موږ د کیم حقوق دي کیمه مطلب دي دا موږ حکومت حال کوم.
بل پلو د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. دوی په شمالي وزیرستان کې د اړول سوی زیان پاړوي.
زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږ علاقې وران شوې. زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې.
د دې ترڅنګ دوی اونیزې خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په وسنی اثر کې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ.
راپسو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید په کوټه کې اومینشنل ګوند د ګوادر کاشغر اقتصادي رادارې د لویدیز یا غربي لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج کړي او لسی غونډه کړي ده چې په دې احتجاج دی غونډه کې د بلوچستان د اومینشنل ګوند صدر اصغر اڅکزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي ده او هم دوی ګوند د اقتصادي رادارې غربي لارې بحال کړي ده. خدای نور ناصر پر ریپورت لري.
عوامي نشتل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې هغه خبرپاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوي. کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډېر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړ وم، کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړ وم، کم د انف سي اوال راوړلو نو ما راوړی، کفارم د تتله سماینې ترمیم د لارې کام ته یو څور
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
په دې اوله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولي دل بیا پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید ککړو څلور وسلوالو ته د خیبر پښتونخوا په کوهات کې پانسی ورکړل سوی ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د لړکی د کوهات یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهات په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسی ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او د دغه سلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سرلخر راحل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی و. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروستو وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمېر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزیر وای چې د حکومت لخوا د نوی لګول شوی ټیکس څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به د کډوالو پر بحالۍ او پر ضرب عذاب عملیاتو استعمالېږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې ضرب عذاب اپریشن په روان کال کې اخیری پوری کامیابی ته سرته رسیږي. خو بل پلو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي چې د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي، او د دوی په وینا چې کومه پیسې راځي هغه پر دوی نه خرڅوي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې د نهه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوي ټیکس نه ترلاسه کړی شوی د سلویخ اربو آمدنی به په اپریشن سروې اسب او د کډوالو بیا بحالې لپاره استعمالیږي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې د کډوالو بیا بحالې لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو، د سکولونو، هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی ویل چې د را روان کال اخیر پورې به اپریشن سروې اسب هم سرته ورسي. د خزانه وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې په ملک کې د نوي ټیکس لګول لوچی په حکومت تنقید را باندې. د خزانه وزیر د لړکی مطبوعاتو ته زیاته کړ چې حکومت دا ټیکس په غشيانو لګولې دی کم چې د اسایش په زمره کې راځي او چې کم خلک دا شیان اخسي شي نو حکومت ته ټیکس هم ورکولې شي. یاد دی وی چې حکومت د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنی کم هدف اخی وو، پاغي کې حکومت ته د سرویخ عرب روپو خساره شوې ده. د قبایلی سمو کډوال واپس او بحالې په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو قومي کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام خان وزیر په دې لړکی مشال ویډیو ته وویل چې حکومت هڅه د بیانونو نه کار اخلی او په عملی توګه یې کار نه ښکاري. د ده په وینا چې کله هم دوی د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی، حکومت ورسره رابطه نه ده کړې. دی وایي
دا تر دې یوه شپه ډېره مشکله وي، وړو وړو بچیان ته چیسټ انفیکشن لګېدلی دي، کانسی لګېدلی ده او د ننا په ټینشن کې دي او چې کومې خبرې دی کوي دا خالي خبرې کوي او څومره په دینار جمع کوو دا د خپل سره پټوي. دی زنده ثبوتینه مخکې هم موجود دي چې څومره پیسې راغلي دي هغه دی بالکل نیسه صحیح طریقه سره
په اسلام آباد کې ناس چارواکي د شمالي وزیرستان د کډوالو د نقصاناتو ازاله نشي لګولې. دی وایي
مونږ دا وایو چې دغه خبرې کدي چېرته دا پیسې مختص کړي هم وي نو هغه خالص د فوجي کومکونو په مرسته کې وي، هغه د فوجیانو تر سطح پورې به هغه کومک وکړي. ضرب عزت کې د هغوی کوم نقصان شوی دی، کوم څیزونه هغوی ته پکار دي، خو د کډوالو د مرستې دپاره به څوک شبهات یقینا شي وي تر څو چې مونږ ته دا اندازه دوی را نه کړي چې د کډوالو نقصانات څومره شوي دي، بیا به مونږ په هغې باندې خبره کولی
شو. د فکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته ویلي شوي وو چې په فاټا کې د متاثرینو بحالې لپاره د مالي ضروریاتو اندازه شاخوا 80 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده.
رابع اکرام خان وا بل پلو د شمالي وزیرستان متاثرینو د خپل غشتونو لپاره د وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی او وفاقي حکومت غشتنه کوي چې د دوی د زر تر زره بیرته خپلو علاقو ته واستول شي. دوی وایي چې په پراخه کچه یې تاوانونه سوي دي او دا تاوانونه دي هم ورکړل سي. د سراج ظهیر دا رپورټ د دې احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زره خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړی او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه ملا او ده اون ملوی. مونږ در بدر پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانه شوې. زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې وی لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد لینو میتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لو وی:
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کړئ. ال درزه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه
عزت بند یم په احترام بند یم او ځان به داسې لګی چې یو وزیرستان یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د شمالي وزیرستان نه راغلی احمد الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلی دي، خصوصا کی هم ناوري
ام ان اس صاحب غوښمنه غایب دي او غوښمنه ورکته تلاش کوم شدا به غبن مونږ اشتهار چلو مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقات ته خو یو ولېګا زر نه زر مې ولېګا کول ته به حال کا اسپاټل ته به حال کا اوس فرزم کې مثال دی د غوپسي شروع کړم دا د غوپسي بے انصافی بند مبنی دا
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوی بوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر جنسی باډی ته ستانسوی کډوال وای چې دوی له همغه سی لستونز سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د دوی د سانتیاو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری له دوی سره ژغیدل یو دا ریپورت برابر کړی دی.
د خیبر جنسی په باډه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شو او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باډه کې امن لخکورونه ختم کړه شول او د په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مو د پاسپورت خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او د غسیمې په خپل ولکه کې واخستا. خو باړې تاسو نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خېلو تاسو نشوي یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته دی، لارې سړکونه هم نشته دی، کورونه هم نشته دی، نور چې کوم خلتلی دي عام خپه دي، خطرې شته دی، لا مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه ملا مطلب چې سکون ملو شي.
او د باړي یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کوم و دې رس راکړی وي لکه څنګه د باجوړ متاثرونو ل واپس کېدل و چې ور کړی وو څنګه وي ته کورونا جوړ کړی وو څنګه پیسې ور کړی وي مونږ پر دې په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکی مونږه فیل دی د ټول حکومت لم افیل دی چې مونږ په دې مهربونی وکي د مونږ هرڅه تبو شوې دي کویر نه کول نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزورو کې بیا روزي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دې وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمه د خلکو مسالې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا په یقین سره ویل شم چې په دې میاشت کې دوی لا چکونه میلاو شي او کوم کومونه کې سروې شوی نو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې په هغه کني بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باډې بازار هم کولاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باډې د بیا بحالې لپاره د یو نیم عرب پو پیکج منظور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمتوګه استعمال شي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کبالی سیمه مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته د سبق شودلو پریښې دي او وایي چې تر هغه وخته به احتجاج جاری ساتي تر څو چې د ترقیانو مسله نوي هواره شي. بلخوا بیا د سکولونو زده کوونکو ماشومان وایي چې کلنۍ امتحان نږدې شوی دی او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
ماشومان سکولونو ترازی خود استادان رو خوا سبق ده نه خودلو لوجی یا خو په سکول دننه لوبي کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خورز د کون کې دی وای
عنایت الله دسم کی مرګری بارګر جو مونږم بارګر جو نو دی وجنا سبق زایا شو ټول مرګری بارګر زی پیرډونم خالی او استری شو او ټول خفغان کی جرا استادان کار ولی نه کیږي.
یو بل ماشوم وای چې هغه ډیر خفدی ځکه چې امتحانونه رنځ دی کیږي او استادانو کار پرې مخه نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیار نه شي کولای.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق هم نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناستي تورې جنډې لګولې، بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم نه دی اخیستې. حکومت ته دا درخواست ده چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکول شي، او یو کال وړاندې باقاعده حکمنامه هم جاري شوې وه، خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړې شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي، د کلاس بایکاټ وکړو، دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي، او زمونږ جایز مطالبې دي، زمونږ جایز مسایل دي چې پاټا سیکرټری په خپل باندې هم مني، خو دغه باوجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمري یا رپورت ملاو شوې ده، خو عمل درآمد پرې نه دی شوې.
زمونږ د مومند جنسې تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا بایکاټ په تشپګ ورځو پورې دغه شانې جاری، کلاس بایکاټ به په هم ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټوله فاټا ټیچر شیدان دا په شرایط دستور باندې الته درنه ور کوي.
په محمود جنسې کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی، او استادان وای کله هغوی د ترخیانو دغه ستونزه هوار نه شو نو هغوی با د رواني میاشتې په 2 منټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود جنسې.
په پاکستان کې په دروستوي کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز لګول شوی چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا دعوی کوي. بل خوا بیا یو شمیر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسر کیږي. احمد شاه اعظمي دې موضوع ته کتنه کړې ده.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل شو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تکي مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړي وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وی. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمي د وجه.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی، او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
انہوں نے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته وویل که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی. په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټی وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنټ یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حده آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېری تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادې نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوست پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه سرګند دی.
یو وخت چې په کراچی کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچی محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې سپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1983 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوی وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې آیس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کہ چیرې یو ورځ پاڼه یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. احمد شاه اعظمي وخت په پښتونخوا کې د زیګر درنیمي بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډي زورو.
پرون عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار دې د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونې وړ ده چې د مرکزی حکومت په وار وار وینا ده په دغه مجوزه لار کې بدلون نه دی راغلی، خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لار کې د ممکنه بدلون لوجې د پښتنو حقونه وهل کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساقدار ویلی حکومت کوشش کوي چې د زربیاز عملیاتو او بدمنۍ لوجبې کور شوې د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتونکو کال تر پای خپل سیمو ته استنوي. نو موړي زیاته کړه چې زربیاز عملیات بعد 2018 کال تر اخره پورې په کامیابی سره تر رسیدي. په مومند جنسي کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومان او تسبق خودل بند کړي. بي واي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترخی ورکول وادي کوي، خو تر اوسه یې عملی نه کړي. بل خوا فاټه سیکرټریټ لا هم په دې اړه سند ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. د یاد وزارت معاون نصیر احمد اندیشوای چې دغه مبارزه یوازې د افغانستان سیمواري نه ده. پرون په برسلز کې د نېټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د نېټو مشر خبريالانو ته ویلي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي، نو دا به د نېټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی خطر وي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالي ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل کدا چې کېږي نو په کار ده چې د عراق د حکومت نه اجازه واخلي.
او سم وخت تر رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته د دې خبرونې کوربا ګلایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیه په لویدیس کې په یو کلی کې د شهابی کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکو کې شتمن شوې دي. خبر نومې د ترکیه خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکیه په بنگول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکو هغه شهابی کانو راغون کړی ول چې ویل کېږي د سپتمبر په میاشت کې راپریوتی وو. د کلی اوسیدونکو دغه کانی په 3.5 لک ډالر خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابی کانی بیا 60 ډالر ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي او په دې کې دیش کلن حسن بلدیک تر ټولو خوش قسمت وو. هغه 2.5 کیلو شهابی کانی موندلې وو. حسن دغه کانی په 1.06 لک امریکایي ډالرو خرڅ کړي دي. په انټرنیټ د خرص او خصو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلي چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک موجود نو. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلې دي. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو، خو د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتره په بلندۍ کې د شپږو انسانانو دوړلو توان لري. په دې وروستیو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتره بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. د مراکش اورزازیت کې جوړ کړل شوی ترمل پلانټ د لمر استرګې نه بعد د مالګي بلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربان چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې 3 غنټې وروسته توانای جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د 10 غنټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانای پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسي توانای لوی کارخانو کې یو ده. په دغه ځای کې دومره آئینی یا سولر پینلز لګول شوی چې د پلازمینې رباط عمره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړ کړی ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو عمره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 10 لک خلکو پوری بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیای دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلی دی. د دې دوربین قطر 1500 میټر دی. دغه ریډیای دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهده لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساينسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاست نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 3000 کیلوګرام دی. دا دوربین به د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 5 کاله مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنال ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پروتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوی رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثر کیږي. د استرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټی درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لوی کچه زوال په لور روان دي. د رپورت تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورت کې ویل شوی چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانی وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریست دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جی پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دی ونې کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په هند کې د 1.95 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گڈی کی گن او په دریم نمبر فلم میں اور چارلز دی. د هالی ووډ سینما مشهور کریکٹر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2014 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ ڈاونی جونیئر او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2014 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
mom's name was Sarah. He used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this?
What do?
We fight. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend.
So was I.
د هالیوډ مشهور اداکارانو مارګن فریمن، مارک رافلو او مایکل کین نوې فلم ناو یو سی می دی سیکنډ اکټ با د راتلونکي کال د جون په میاشت کې نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د ناو یو سی می دمه برخه ده چې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړي وو او په باکس افیس کې ډیر زیات کاروبار هم کړي وو.
پیپل سی د هورسمن از نوبل رابن هود بٹ آی بیلیو دیئر فرست اکټ واز جسټ د سیټ اپ for an even bigger reveal.
It's great to be back.
So nice to see you all again.
If you think you've seen it all, take another look.
Happy to be working with you. Oh. Ta-da!
د هندي سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیګون، پریانکا چوپلا او رنبیر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بلسانی جوړ کړی دی. دا فلم په 1970 لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویم ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क।
इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती
है। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे।
आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन
लिया। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
और एक साथ रुकते भी हैं।
د هندي سینما وتل اکټر شاروخ خان فلم دلواله لومړی ټریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلې وو. دا فلم مشهور ډایریکټر روحیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندې بلاک باسټر فلم چنای ایکسپرس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاروخ خان او ورن ورونوی. دا یو اکشن او رومانوی فلم دی. فلم دلواله بعد دسمبر 13 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دلواله نوې سندره ډیر وخت پر شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया
आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया
दुनिया बुला के तुमसे मिला हूं
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
مشال ریډیو ته ورجاستا اوسم بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې درته وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا احمد شاه اعظمی دی او تاسو په تکراری توګه اورئ.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندي یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی اثر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې دي رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس دي دي چې کوم د سنی نصابونو دي د سرخلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی بریلوی او د جماعت اسلامي مکتبې فکر خلک چې دغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شيعه نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفری په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثره دي او د سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او خونځو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې کڅه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکبلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګلباغ په مشری لشکری اسلام مسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلی و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سې نس کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانه په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي د ماشومان په سوال فعالیتونو یا ځانمرګو بردنو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو دبل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعاګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای دې چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو، یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصایي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې هنگامه جوړ و چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هنجون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو د غنور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یواز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو منګه د مسلمانانو د تفرق او تشتت لپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نوم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغه په بی دیني او په کفر باندې متهم نشي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولن کې هر څوک په خپل معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد بڼه خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زډل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپړې دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینی خودل پکار دي چې دا هغه نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دي چې دا هغه نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نشته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نشته سوا له رائے اختلاف. تو از زید بس نه باندې لاسونه ته ما بل وایزه لاسونه خلاصوم بل وایزه په نامه تلم، تا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې څه اختلاف څه چې الله یو دی، رسول اخر محمد رسول الله او کعبه دغه زموږ سره شریک ده، په دا کې څه اختلاف نه ستورو. اصول کې څه اختلاف نه ستمنه په فروع کې اختلاف چي دی، هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوت جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلارې جوړ کړې ده. خو شنن کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. پر راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دي. تربیه موزه احمد شاه اعظمی پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.